السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته ښه راغلې. د دې ساعت ډیره برخه مایکروفون ستاسو خبرونې ته ځانګړې شوې. دا خبرونه پرون په ژوندۍ باندې خبره شوې، نن تاسو تکرار اورئ. خو په سر کې په مکړې د دې ساعت خبرونو ته، په هرات کې د طالبانو چارواکو ویل چې د چهارشنبه په ورځ د ایران څخه تر 1000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوې دي. په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس تیره شپه په ایکس پاڼه کې د ایرانی چارواکو په وینا لیکلي دي چې په لسګونو نور موټر د اسلام قلعه په لور روان دي. وروسته تر دې چې د جون په 14 د اسرائیل او ایران جګړه پیل شوه، د ایران افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر ګړندی شو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR د سږ کال د اپریل د میاشتې د راپور له مخې په ایران کې نږدې 3.5 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي، خو په دغو کې هغه کډوال شامل نه دي چې ایران ته تللی دي او په هغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرم دفتر په خپل نوي راپور کې چې نن یې له رسنیو سره شریک کړی دی، ویلي دي چې په افغانستان کې د هیروینو او شیشې استعمال زیات شوی، خو د چارسو او اپینو په کارولو کې کمښت راغلی دی. دا راپور چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په مالی مرسته چمتو شوی، څرګندوي چې تر 2023 کال پورې په افغانستان کې شاوخوا 20000 کسان په مخدره موادو کې ښکیل وو، چې په دوی کې څه باندې 2500 ښځې او څه باندې 2000 له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. په راپور کې راغلي دي چې نږدې نیمایي متعدین رسمي زده کړې نه لري، په 50 کې یو کور نه لري، او اکثره د مخدره موادو د رانیولو لپاره غیر منظم کار یا جرمي فعالیتونو مصروف دي. د امریکا دوه لوړپوړي استخباراتي چارواکي وایي چې د ایران اټومي تاسیسات له منځه تللي او بیا رغونه به یې کلونه وخت ونیسي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر تولسی گابارد ویلي چې تازه استخباراتي معلومات ښیي چې د ایران درې مهم اټومي تاسیسات د امریکا د هوایي بریدونو په پایله کې ویجاړ شوي دي. میرمن گابارد دا څرګندونې د چهارشنبې په ماښام پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر خبرې کړي او زیاته کړې ده چې که ایران وغواړي دا درې تاسیسات نتنز، فردو او اصفهان بیا ورغوي، نو دا به کلونه وخت ونیسي. هغې پر هغو رسنیو هم نیوکه کړې چې د بریدونو د اغیزو ځینې افشا شوي معلومات یې خپاره کړي دي. امریکا د تیرې یکشنبه سهار وختي د ایران پر همدې درې تاسیساتو نتنز، فردو او اصفهان بریدونه وکړل، او وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې دغه تاسیسات په بشپړ ډول له منځه تللي دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د چهارشنبه په ورځ د اروپا شورا سره یو تړون لاسلیک کړ ترڅو د روسیې لخوا په اوکراین د برید مسؤل لوړپوړي چارواکي محاکمه کړي. دا محکمه به په اوکراین د یرغل په جریان کې د تیری جرم محاکمه کړي او کولای شي د روسیې لوړپوړي سیاستوال تر ولسمشر ولادیمیر پوتین پورې هم د محکمې میز ته راوکاږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلام ستړي مشه، مایکروفون ساسه پروګرام ته مو زفرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان په راتلونکو څو ورځو کې په ټول افغانستان کې د تودوخي د سخت څپې خبرداري ورکړی دی. د سازمان پر خپل فیسبوک پاڼه په بیان کې ویلي دي چې احتمال لري د افغانستان جنوب، ختیځ او شمال ختیځ سیمې ډېر ژر له 15 درجه پورته تودوخه تجربه کړي، خو په دغومره تودوخه هوا کې یا په دومره لوړه درجه هوا کې څنګه خلک کولای شي ځانونه له ناروغۍ وساتي، کم ډول خواړه وخوري، څومره اوبه وڅکي، او همدارنګه څه کولای شي چې د دغې تودې هوا په وړاندې ځانونه سیف وساتي او دوی ناروغان نه شي. بل پلو بیا د خوړو نړیوال سازمان راپور کړی و چې د هوا په ګرمېدو سره ماشومان په ځانګړې توګه باندې په بېلابېلو ساري ناروغیو وخته شوي دي. په دې موضوعاتو نن په پروګرام کې خبرې کوو. اوریدونکو مېلمانه مرا سره شته، ډاکټر صاحبان مرا غوښتي دي. تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته زنګ ووایئ، خو مخکې له دې چې مېلمنو ته ورشو زه په دې اړه یو راپور بیرته راکړم.
په افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او له خبرداري سره سم د دې هیواد یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي د ګرمۍ په دې سخت موسم کې د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره شوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د کمښت لامل نشي کولای له یخچال یا ایرکنډیشن او پکی په ګډون له نورو امکاناتو ګټه واخلي. د کابل د لسمې ناحیې وی اوسیدونکو راحل ازادي راډیو ته وویل
په ګرمه هوا کې پکې او یخچال ته اړتیا لرو، خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوې د ورځې په اوسط ډول 3 یا 4 ساعته برېښنا لرو. زه چې جامې ګنډون کې اخیاته یم او د جامو ګنډلو ماشین مې هم برېښنایی دی، نو د ورځې 2 یا 3 ساعته کار کولای شم، نور مو برېښنا نه وي.
د کابل د 15 ناحیې اوسیدونکو مریم ازادي راډیو ته وویل
له څو ورځو راهیسې د برقونو کوم پرچاوي چې د ډېره شوې ده، تقریبا د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم 2 ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیاتې دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ویل
نو د برقونو ستونزې شته دي. دولتي برقونه ډېر راځي، ګرمي زیاته ده، همدارنګه د برق د نشتون له وجې او د لولو پرچاوي له وجې نو په خارونو کې د یخ او د واورې هغه فابریکې هم خرابې شوې دي او په درو شکل کار نه کوي. کار کې دومره واوره تولیدوي چې هغه د ننګرهار د ولسونو د استفادې وړ نه ګرځي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو په داسې حال کې د اوړي په موسم کې د برېښنا د کمښت لامل شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او په راتلونکو 2 ورځو کې د اوس په پرتله د تودوخې په درجه کې له 2 تر 10 د زیاتېدو او د تودوخې د سختې څپې خبرداري ورکړې. د غیداری پروند جون 24 په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي تمه ده چې د راتلونکو جولای له لومړۍ تر 3 منټې د افغانستان په جنوب، ختیځ او شمالي سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګرات له 15 درجو هم لوړ شي. اف ای او خبرداري ورکړې چې د تودوخې دا څپه کولای شي د انسانانو په ګډون څاروي او نباتات هم له روغتیايي ستونزو سره مخ کړي. د غیداری سپارښتنه کړې چې د ګرمۍ په موسم کې باید خلک کافي اوبه وڅښي، کورنۍ باید ناروغانو، مندوارو مېرمنو، ماشومانو او لویانو ته پاملرنه وکړي، په خلاصه فضا کې له اوږدو کارونو ډډه وکړي او دغه راز څارویو ته پوره اوبه ورکړي او په سویري لرونکو ځایونو کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې لاله وړاندې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سانتیګریډ په کچه د تودوخې د درجې د لوړېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ویپاڼې له معلوماتو پر بنسټ نن 4 شنبه د جون 15 په هلمند، نیمروز او فراه کې د تودوخې درجه 15 په کندهار کې 4 په بلخ او ننګرهار کې 2 په کندوز کې 1 او د کابل د تودوخې درجه 2 اټکل شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت پرون د جون 24 په خپل اکسپان اعلان کړی چې د برېښنا د ستونزې د حل په هدف یې د ترخیلو د حرارتي برېښنا فابریکه چې د 115 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري فعاله کړې ده. د دې شرکت عملیاتي مرستیال احمد وای سرګند ویلي د ګرمۍ موسم ته په کتو د دې فابریکې په فعالېدو سره به د برېښنا ملي شبکې ته 80 میګاواټه برېښنا ورزیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تودوخې د زیاتېدو سره د ساري او موسمي ناروغیو د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او تازه ویلي چې په 13 می میاشت کې د سینه بغل له 179,000 ډېرې، د شری له 28,000 ډېرې، نږدې 11,000 د ملاریا او شاوخوا 15,000 د اسالاتو پیښې ثبت کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د هوا د ګرمېدو سره سمې ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د خوړو او کرنې نړیوال سازمان په افغانستان کې پراتلونکو 2 ورځو کې د تودوخې درجه د لوړېدو خبرداری ورکړی و، خو دا چې په دې توده هوا کې څنګه ځانونه ساتلی شو، څه باید وخورو او څه باید وکړو، په ځانګړې توګه له ماشومانو سره باید څه وکړو تر څو دوی ناروغان نه شي. نن پروګرام کې پرې خبرې لرو. میلمانه راسره ډاکټر صاحب فریدون ځدران او ډاکټر صاحب فریدالله مریدي. تاسې دواړه ستړي مشئ، مننه لدې چې وخت مو پریښود او پروګرام کې مو سره ګډون وکړه. ډاکټر صاحب، عمری که په پیل کې تاسو ته راشم، دغه خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې لدې پخوا شکایتونه ډېر زیات و، کورنۍ و د افغانستان په جنوب کې په ځانګړې توګه شکایت کړی و چې هلته هوا ګرمه ده، برېښنا کمه ده او د دوی ماشومان ناروغان دي، روغتیایي کلینیکونه هم نشته ده. کوم کسان چې صحتمند دي حداقل څوک په ګرمه هوا کې تر څو ناروغان نشي؟
دا بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه اوغلی سیال، ښه به موضوع مې انتخاب کړې ده. خو لومړي سر کې زه هم خپلې نیکې ایله او سلامونه لومړی تاسو ته د آزاد